د مشر رادیو په روانو خبرونو کې د خپل قربان سره عموماً سلامونه مني. وخت پر می 3 بجې شوی. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري بلوڅ وسلواله ډلې پړه او رستي احکامات. همدغه راز په پاکستان کې په یو ټي وي چینل د یو ټي وي چینل په خبریال لګیدلو بندیزونو پړه وروستۍ څرګندونې او همدغه راز د عوامي نسل ګوند خبري غونډه او په وروستۍ نیمای کې دوه اونیزې خپرونې هم لرو. خو تر هر څه مخکې له بشیر ګواښه د سات تازه خبرونه وو.
پاکستان د امریکا هغه اعلان ستایلی چې پکې د بلوچستان لپاره ازادي غوښتونکي وسله ډله بلوچ لیبریشن آرمی تر هغه ګرځولې ده. عوامي نیشنل ګوند وایي حکومت دې د مشرانو د هدفي وژنو مخه ونیسي او د لیبیا چارواکي وایي چې دغلته په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 40 کډوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام د امریکای لخوا د بلوچستان د ازادۍ لپاره جګړه کوونکي بلوچ لیبریشن آرمی ډلې ترهګر ګرځول کېدل ستایلي دي. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ښودلې چې دا کار به د بلوچ لیبریشن آرمی فعالیتونه کم کړي او په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې مهمه ده چې د دې ډلې ملاتړ کوونکي تنظیمونکي او د دوی د فعالیتونو ستاینکو څخه هم حساب وغوښتل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې بلوچ لیبریشن آرمی د چین پاکستان اقتصادي رهداري پر پروژه او د چین په سفارت حملو کې لاس لري. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې په ایران کې فعالیت کوونکي جیش العدل ډلې هم د ترګرو پولیس کې اچولې ده. د ډلې تر دې مخکې د جند الله په نامه فعالیت کوو چې امریکا تر هغه ګرځولې وه. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې ډلو د غړو په سفرونو بندیز دی او بانکي حسابونه یې کنګل شوي دي. عوامي نېشنل ګوند وایي یو ځل بیا د دوی د سیاستوالو هدفي وژنې شروع شوې چې حکومت باید ودروي. په سواد کې د دې ګوند مشرانو پرون ماښام په دې اړه یو خبري غونډه وکړه. یو ځایي مشر واجد علي خان ویل چې حکومت د خلکو ژوند خوندي کوي.
دا چې کومه لوبه روانه ده ان پی سره او په کوم انداز روانه ده نو ښکار دا چې دی وړي دا چې ان پی چې دا هغه دی د سیاست نه وباسي او د ان پی د سیاست نه وته دی بڑے خراب دی پر کشن سیدیا سره چي دی هغه به د من په سیاست هم پری وځي هغه به من په حالاتو هم پری وځي ځکه چې معتدل ډیموکراټیک فورس تر جمهوریت جمهوری دارونه وباسي نو هغه وکیم چې دی هغه خلاص دی دا چې قومونه ډکې چې هغه بیا د عین تابع نه وي.
د جون په 9مه د عوامي نېشنل ګوند د پېښور څنګ مشر سرتاج خان ووژل شو. تېر ورځ په سواد کې د دې ګوند یو بل مشر په کور ډزې وشوې چې څو کسان پکې زخمیان شول. حکومت ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. د خبرلون د حقونو لپاره کارکونکو نړیوال ادارې بې سرحده خبر اعلان یا ریپورټرز وداوت بارډرز په پاکستان کې پر جیو ټلویزیون د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د مرکې په ودرولو خفګان ښودلې دي. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت له نشریدو منع کړی ده نو ځکه دوی په سختو ټکو کې غندي. د دې مرکې کوونکی خبریال حمید میر پرون مشال ریډیو ته ویل چې زرداری ورته د بلوچستان او پوځ په اړه خبرې کړې وي خو داسې څه په مرکه کې نه و چې د پاکستان له قوانینو دې پکې سرغړونه شوې وي. د الکترونیک میډیا د څارنې ادارې پیمرا چارواکو هم پرون مشال ریډیو ته ویل د امریکا دوی ځکه نه ده بنده کړې چې غیر قانوني څه نه و پکې. نورو حکومتي چارواکو پوز په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار ولایت کې غنی پرمختی پروژې پرانیستې دي. د نوموړي له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې هغه په کندهار کې د 1.5 میگاواټ لمریزي بجلی پرانیسته وکړه او د 350 بستریز روغتون یا هسپتال افتتاح هم کړي. همدارز نوموړي د کندهار نړیوال هوایي میدان د احمد شاه بابا په نامه ونوماو او د جنرال عبدالرازق په نامه نومول شوی میدان ته تللي سړک د پراخېدو کارې هم پرانیسته. بلخوان د کندهار امنی قمندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر معروف ولسوالۍ د طالبانو په برید کې 21 طالبان 11 امنیتي سرتیري او د انتخاباتو اته کارکونکي وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیان صدیق صدیقی وایي د جولای په 10 او 8 په قطر کې د طالبان سره د افغانانو په غونډه کې حکومتي چارواکي برخه نه اخلي. هغه پرون مشال ریډیو ته ویل د داسې غونډو هرکلی کوي خو تر څو پورې چې طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات ونه کړي د سولې په برخه کې پرمختګ مشکله دی. د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد تر دې مخکې ویلي وو چې د قطر او جرمني په کوربتوب په دې مهمه غونډه کې به طالبان د افغان مدني ټولنو د غړو او ځینو سیاستوالو سره کینی. د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي د لیبیا حکومت وایي د سرخر ترابلس سره نږدې د کډوالو څخه د پښتنې ګرویزنې پر یو مرکز بمبار شوی چې 40 کسان پکې وژل شوي دي. په حمله کې 80 کډوال زخمیان شوي هم دي. د لیبیا د عامې روغتیا وزارت ویان ملک مرسید ویلي چې دا بمباري نن سهار وختي شوې ده. حکومتي چارواکو د دې بمبارۍ په اړه د خلیفه هفتار په مشرۍ د لیبیا ملي پوځ په نامه وسلوالې ډلې اچولې ده. چارواکو له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د تحقیقاتو لپاره یوه کمیټي جوړه کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې هیواد یې د یورانیم غني کولو لپاره تیار دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ داغله خلیل لیکلي چې تهران د جولای 8 تاریخ څخه یورانیم تر هغې اندازې ډېر غني کولو لپاره چمتو دی چې د 2015 کال اټومي تړونې اجازه ورکړي. ایران په دغه کال کې د امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین سره د اټومي پروګرام لپاره د یورانیمو د نه غني کولو تړون کړی و، خو امریکا یو کال مخکې له دې تړون ووته. په مې میاشت کې روحانی په دې تړون کې شامل هیوادونو ته ویلي وو چې د جولای تر 8 پورې د ایران د امریکای له اقتصادي بندیزونو وساتي. نړیوالو پر تهران غږ کړی چې د دې تړون څخه سرغړونه ونه کړي. او اوس هم د لوبو یو خبر. د کرکټ په نړیوال 50 اوریز کپ کې نن کوربا هیواد انګلند د نیوزیلند سره لوبه کوي. په چستر لی سټریټ خارګوټ کې روان دي سیالي کې انګلند ټاس وګټه او لومړی بیټنګ پیل کړ. تر دا مهال په 8.4 ورنو کې 15 رنزونه کړي دي او کوم لوبغاړی اوټ شوی نه دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس هم زموږ همکار سراج زهیر تاسو د موسم حال او پیسو به وایي.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ 70 پیسې او په 1.90 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ 80 پیسې او په 1.80 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.70 روپۍ 10 پیسې او په 2.70 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.70 روپۍ 80 پیسې او په 2.70 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 2.90 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 2.90 پیسې خرڅول کیږي. او 2.25 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 2.25 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت له محکمې په وینا سبا د زیارت پورس به په پیښور او ژوب کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 9.5، بنو کې 15.5 او 1.5، ژوب کې 8.5 او 15، او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال لډیو اور دل تاسو زما خبرونه په مشال لډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بلوڅ بلتون پال وسلواله ډله د بهرنیو ترګرو لیست ته د چولو اعلان کړی. د بیپلو خبریالانو سازمان د پاکستان پر جیو ټلویزیون له پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری سره د خبریال حمید میر مرکی نخ پرولو غندنه کړي. او یو قانون پو وایي قانون د ټول لپاره یو شان وي نو باید چې د علي وزیر او محسن دوړ هم پروډکشن آرډر جاری او په اسمبلی کې د ګډون موقع ورکړل شي.
علی وزیر او محسن داوڑ نے کمی سمنے ممبران دی، خواجہ سعد رفیق او اصف علی زرداری نے کمی سمنے ممبران دی، اس چیز اغیر پر پروڈکشن الر جاری کی گی بدل حد دغت بنور ممبران اندری.
او امی نیشنل گون وائی دا دوی دا گون غلو و جن کو تا دے سزا ورکل شی.
چه کم دل تک تارگیٹ کلنگ واقع شوی دا داغی دی زر تا زر تحقیقات شی، او آغا قاتلان دی گریبتار شی او غیل دی قراری واقعی سزا ورکل شی.
او په اونی زخبرونه سباون کې په ماشومانو جنسي تیریو باندې خبري شوی. یو مبارز وایي باید چې مور پلار له خپل بچو سره په دې اړه خبري وکړي.
لاول خو د مور پلار لومبه یو دا دغه چې خپل بچو سره داږي دومره کلوز تعلق چې هغه ماشومان داسې کسه مسلې چې هغه خپل مور سره خپل پلار سره بغیر د ججک نشویر کوي.
لمشاله دې سره اوسې او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو د امریکا د بونو چور وزارت بیګا د بلوچ بلتون پالو وسلوالو یو ډلا د بهرنیو ترګرو لیست د اچولو اعلان وکړ. وزارت ویلي دی چې بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای په پاکستان کې د چینایانو په ګډون پر امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو یو شمېر حملې کړې دي. د پاکستان حکومت د امریکا د اقدام هرکلی کړی. تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه د بلوچستانو ازادۍ لخر یعنی بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای د بهرنۍ ترهګرۍ ډلې په توګه د نومولو اعلان وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ماخوستن مهال په یو بیان کې ویل چې بلوچ لیبریشن آرمی یو بلتون پاله ډله ده چې عموما د پاکستان په بلوچستوکمه سیمو کې امنیتي سرتیري او ولسي وګړي په نښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي بی ایل ای د 2013 زیږیز کال پر مهال یو شمېر ترهګر بریدونه کړي او بیا په بلوچستان کې پر چینایي انجینرانو، په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ او روان کال په ګوادر کې پر 15 ستوریز هوټل د حملو مثالونو په ورکولو دا د ترهګرې ډلې په توګه نومولي. د پاکستان حکومت د امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه شپې مهال په یو لنډ بیان کې هیله ښودلې چې د بهرنیو ترهګرو ډلو په نوملړ کې ورداخلېدل به د بی ایل ای د فعالیتونو لپاره ځمکه تنګه کړي. بلتون پالې بلوچ سلیبریشن آرمی د 2013 زیږیز کال په اګست کې د بلوچستان په چاغي کې پر یو بس د ځانمرګي برید ذمهواري منلې وه. په هغه بس کې چینایي انجینران ناست ول چې د دالبندین هوایي ډګر ته روان ول. تر دې وروسته دې ډلې په نومبر کې په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ بریت ذمہواری ومنله او ویل چې درو وسلوالو یې حمله کړې وه. د 2019 زیږیز کال په مې کې د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې پر پرل کانټینټل هوټل په بریت کې 15 کسان ووژل شول. پر هوټل درې وسلوالو بریت کړی و چې له امنیتي سرتیرو سره تر ساعتونو نښتي وروسته ووژل شول. بی ایل ای د هغې حملې ذمہواری هم منلې وه. بی ایل ای د چین پاکستان اقتصادي پروژو او په ځانګړي ډول په بلوچستان کې د چینایي فعالیتونو مخالفه ده او دریځ لري چې د بلوچستانو پر خاوره دا ډول پروژې د استحصال معنی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د بلې پاکستان میشتې وسلوالې ډلې ذکر هم شوی او پکې راغلی چې امریکا جیش العدل ډله چې پخوانی نوم یې جند الله او هم د بهرنیو ترهګرو ډلو نوملړ ته ورچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې جند الله یې لومړی په 2010 زیږیز کال کې ترهګره اعلان کړی و خو دې ډلې په 2012 زیږیز کال کې خپل نوم بدل کړ. بیان زیاتوي چې جیش العدل ډلې په ایران کې پر ولسي وګړو او حکومتي چارواکو یو شمېر حملې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د جیش العدل ډلې په اړه څه نه دي ویل شوي. په بلوچستان کې د بلتون پالو ډلو فعالیتونه د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته په 1948 زیږیز کال کې پیل شوي ول خو وروسته یې شدت کم شو. په 1980 لسیزه کې بیا بلوچ ملتپاله بلتونپالو څو کاله د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه وکړه چې پر ضد یې د پاکستان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات وکړل. د بلوچ لیبریشن آرمی نوم هماغه مهال په لومړي ځل اورېدل شوی و. تر دې وروسته شاوخوا دوه لسیزې په بلوچستان کې کراري وه او د بلتونپالو ډلو فعالیتونه نه تر سترګو کېدل خو له 2000 زیږیز کال راهیسې بیا د حملو خبرونه خپرېدل شروع شول. په ځانګړي ډول په 2006 زیږیز کال کې چې د پاکستان پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په بلوچستان کې د عملیاتو پر مهال د بلوچستانو یو مشر او د صوبې پخوانی اعلی وزیر او ګورنر نوابزاده اکبر بوکټی وواژه نو د بلتونپاله وسلوالو ډلو بریدونه او فعالیتونه هم پراخ شول. پاکستان هم هغه کال بی ایل ای ترهګر ډله اعلان کړه.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د بی پلو خبریالانو سازمان د جولای پر لومړۍ نیټه د پاکستان پر جیو ټلویزیون له پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری سره د خبریال حامد میر مرکې نه خبرولو خندنه کړي. د سازمان نن په یو بیان کې د سنسرشپ د اقدام د پوځي اسټابلیشمنت کار بللې. د پاکستان حکومت او پوځ پر دې موضوع سندې ویلي. د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا د مرکې پر خپلولو له بندیز انکار کړي. د پیپلز ګوند مشر د سنسرشپ پر د اقدام انتقال کړي. نور تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې
د بی پولې خبریالانو سازمان ویلی دی چې د جولای پر لومړۍ د جیو ټلویزیون د یوې مرکې نه خپرولو غوسه کړې ده. د سازمان نن په یو بیان کې ویلي چې له پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند له مشر آصف علي زرداری سره د خبریال حامد میر مرکه چې ماخوستن مهال پیل شوه نو لږ ساعت وروسته د ټلویزیون پرده توره شوه چې دا په ښکاره د پوځي اسټابلیشمنت لوري د سنسرشپ نتیجه وه. سازمان ویلي د دې ډول طریقو د کارولو سخته غندنه کوي. حامد میر هم پرون له مشال راډیو سره په مرکه کې ویل خپرونې د اسټابلیشمنت فشار لکبله خبره نشوه. د دې په خبره په مرکه کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د یو شمیر نورو موضوعاتو په ګډون د بلوچستان او پوز په اړه څرګندونې کړې وې. حامد میر وایي د پاکستان د برېښنایي رسنیو انتظام ادارې پیمرا د مرکه اعلان خپرېدو پر مهال ورته څه نه ویلي. د زیاتوي د جیو ټلویزیون مشرتابه ورته یوازې وویل چې د فشار لکبله مرکه نه ده خپره کړې. د پیمرا یو مشر هم مشال راډیو ته ویلي چې ادارې د مرکه پر خپرېدو بندیز نه و لګولی. د بی پولي خبریالانو سازمان د آسیا او آرام سمندرګي سیمې د څانګې مشر ډینیل بسترډ ویلي د حامد میر د خبرونې بندول د پاکستان پوځي ادارې کار ښکاري ځکه چې اسټابلیشمنت تل په چټکۍ هغه مواد سانسوروي چې خوښ یې نه وي. په بیان کې د بسترډ له خولې زیاته شوې چې د آصف علي زرداری د مرکې خپرېدو ته نه پرېښودل د ټولو پاکستاني وګړو سپکاوی دی ځکه چې د هغه هیواد د اساسي قانون یا آئین نولسمې مادې وګړو ته خپلواکه رسنیو ته د لاسرسي حق ورکړی دی. د بی پولي خبریالانو سازمان په بیان کې له 2013 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې پر رسنیو د فشار او ورته د ګواښونو یادونه هم شوې او ویلي دي چې تیر کال هم د جیو شبکې خبري څانګه او څلور نور ټلویزیونونه یې تر څو ورځو د هیواد په 80% برخو کې نه ښودل کېدل. بیان ویلي په 2014 زیږیز کال کې هم جیو ټلویزیون د ویرونې او حراس هدف وګرځېد ځکه چې حامد میر هغه مهال تور پورې کړ چې د هیواد استخباراتي اداره ISI ورباندې په برید کې ککړه ده. د پاکستان پوځ او حکومت د حامد میر د خبرونې تړلو پر موضوع څه نه دی ویلي. خو د پیپلز ګوند مشر او د پخواني ولسمشر زوی بلاول بوټو زرداری پر ټویټر په بیان کې پر حکومت انتقاد کړی دی. آصف علي زرداری د جون پر 10 د پاکستان احتساب قامی ادارې نیب تر هغې وروسته د درغلۍ په یوه قضیه کې ونیو چې عدالت یې د ضمانت غوښتنلیک رد کړ. زرداری د پاکستان د قامی اسمبلۍ غړی دی او پر ځان لګېدلي تورونه ردوي.
مشال ریډیو ته وګستی په میرسایل تاسو ته راپور وړاندې کړ. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د جیو نیوز شخصي ټلویزیون د روانو چارو د یو پروګرام کوربا حمید میر وایي چې جولای پر لومړۍ نیټه یې پر ټي وي باندې د پخواني ولسمشر او د قومي اسمبلی د غړي آصف علي زرداری سره شوې مرکه له 2 منټو خپرېدو وروسته بند کړل شوه. حمید میر پرون له مشال سره په خبرو کې وویل چې د زرداری مرکه خپرېدو ته په نه پرېښودو د پاکستان ریاست نړۍ ته ځان په ډاګه کړل چې د دوی رسنۍ آزادي نه دي. په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو د روانو چارو د یو پروګرام کیپیټل ټاک کوربا حمید میروای د هغه په فکر له پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری سره د مرکې نشر بندول د اسټابلیشمنت د فشار له امله شوی دی. نوموړي د نهې په ورځو مشالې ډوته ویل چې د ګل په ورځ د مرکې د لږ وخت لپاره تر نشر کېدو وروسته ودرول شو.
خکارا خبر ادا چدا د هغوی کار کې دی شي اسټابلیشمنت زکه همغوی دی چې په زور راوړلو سره یو مرکا چې الهي پټي وي خبرېدل شروع شوي وي ودرول شي. د دوه ورځو راهیسې د دې مرکې پروبو او خبرونه چلیدل خو ماته نه د پیمرا له خوا چا سوویل، نه راته د اسمبلی سپیکر سوویل او نه راته د اطلاعات وزارت سوویل چې رورا تا دا انټرویو ولې کړې. په اخره کې د جیو انتظامی وویل چې په موږ فشار دی خو هغوی هم دا ونه ویل چې فشار له کومې خوا راغلی و. نو زه دا انګیرل شم چې دا د ولسی حکومت فشار نه دی.
بلخو د پاکستان د الکترونیک رسنیو د څار اداره پیمرا هم وایي چې له زرداری سره د حمید میر مرکه دوی له نشر کېدو نه ده درولې. د پیمرا د فعالیتونو عمومي مشر محمد طاهر د نهې په ورځ مشال ویل چې دوی داسې معلومات نه لري چې په مرکه کې د دوی له قوانینو سرغړونه شوي او که څوک د پیمرا له قوانینو سرغړونه هم کوي نو دوی داسې سمدلاسه یو پروګرام نه دروي.
په دې کې زموږ څه دخل نشته. څه تخنیکي ستونزه به وي چې د هغه له وجې چینل د هغه مرکه درولې وي. چینل په خپلو ادارتي پالیسیو یا پروګرامونو کې ازادي دي. که چېرته له ضابطه اخلاقو یا د پیمرا له قوانینو سرغړونه هم کیږي نو موږ سره بیا اختیارات شته او ګامونه پورته کولی شو خو د هغو هم خپل یوه پروسه وي. داسې سمدلاسه کار نه وي.
بلخو خبریال حمید میر وایي چې د پاکستان له پخواني ولسمشر آصف علي زرداری سره د په مرکه کې داسې خبرې نشته چې د پاکستان ګټو ته تاوان ورسوي. نوموړي زیاته کړه
په
دې مرکه کې ما ترې دا پوښتنه وکړه چې آیا ته د نواز شریف د حکومت په دوران کې په بلوچستان کې د خپل کردار له امله چې د نواز شریف سره د زدیت له امله و ترسره کړی و پښیمانه یې؟ نو هغه د دې په جواب کې دومره وویل چې اوس زه او نواز شریف د یوې کښتۍ سورلی یو. همداراز ما له زرداری وو پختل چې په کوم کیس کې چې تنیول شوی دا خود نواز شریف په دور کې شروع شوی وو. د په جواب کې ویل په حقیقت کې نواز شریف هغه وخت هغه کسان خوشاله ول د چا پاړه چې با بیان ورکړي وو چې زه به یې له منځه یوسم. نو کېدې شي دا خبرې لامل وي، خو زه نه وایم چې په دې مرکه کې داسې خبرې وي چې له نشر کېدو سره به یې د پاکستان ګټو ته تاوان ورسي. یا د پاکستان قانون د دې اجازه نه ورکو، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې د یو منل شوی ترهګر احسان الله احسان سره مرکه وکړل شو او نشر هم شو، خو اچا ونه دروله او د آصف علي زرداری مرکه ودرول شو. نو له دې تاسو د دوه مخیزه معیار اندازه لګولې شي.
اور آصف زرداری کا انٹرویو رکوا دیا ہے، اس سے آپ زیادہ لگا لیں ڈبل سٹینڈرڈز کتنے ہیں.
امید میر د دې څرګندونو په اړه موږ په وار وار هڅه وکړه چې د پاکستان د حکومتي کابینې لغړو او د پوځ مطبوعاتي څانګې له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. البته حکومت او پوځ په تیر وختونو کې دغه راستورونه رد کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي.
منځنۍ صفه 6.21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
مشال ډو ته وګستې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د قومي سملي غونډو ته د پیسو په قاچاق او درغلیو کې د لاس لرونکو پارلماني غړو د حاضرېدو امر یا پروډکشن آرډر نه جاري کیږي. نوموړي دا خبره پرون د وفاقي کابینې غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې په دې لړ کې دوی قانون سازي کوي چې د دې اقدام مخه ونیول شي. بل پلو اپوزیشن وایي حکومت په دې وجه د پروډکشن آرډر جاري کولو نه ویریږي چې په سملي کې د دوی پر ضد واس پورته کیږي او د خپل خوخه کارونه نشي کولای. پړې تفصيله ل اسلام آباد سراج زهيره کوي.
د کابینې لغوندې رستول رسنیو سره خبرو کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم خصوصي صلاحکاري ډاکټر فردوس اشکوان وویل
پروډکشن آرډر کې حواله سه به همي یې ترجیحات طے کړنی
دی. دا وایي د پروډکشن په حواله مونږ له دا ترجیحات ټاکل پکار دي چې اغه خلک چې په پروډکشن آرډر پارلیمان ته راغلل او بجټ بحث کې د برخه اغستو لپاره په هغه بجټ کې هیڅ برخه وانه چوله د کوم لپاره چې په پروډکشن آرډر راغلی وو. نو د پاکستان وزیر اعظم دا قانون د صوبایي حکومتونو سره په ګډه د بدلون لپاره متعلقه وزارت ته هدایت جاری کړي. له دې وړاندې د قومي اسمبلی سپیکر د شهباز شریف او د خواجه صدر رفیق قومي اسمبلی ته د حاضرې دو حکم جاری کړی وو. همدارنګ د جعلي اکاونټونو په کیس کې نیول شوی د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمین آصف علي زرداری هم په پروډکشن آرډر قومي اسمبلی ته حاضر شوی. د دې ترڅنګ د پاکستان پیپلز پارټي چیرمین بلاول بټو زرداری او د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی د جنوبي او شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړیو علي وزیر او محسن داوړ د پروډکشن آرډر جاری کولو غوښتنه کړې. خو د قومي اسمبلی سپیکر ورته ویلي چې د پرې د قانون د وزارت سره سلا کوي. مشال ریډیو چې په دې اړه د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبر الدین و پوښتل نو دا غوې ناوه قانون چې
جوړیږي نو دا د هر وګړي د هر څه کې زنده پر یو شان جوړي. چیرته په قانون کې دا خبر نشته چې دا کې به امتیاز وي. اوس مو علي وزیر او محسن داوړند قومي اسمبلی ممبران دي، خواجه صدر بیگ او آصف علي زرداری
همداشان په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
دا لکه د سیاسي انتقام یو خبره تاسو دې ته ویلې شي. ګنې کني د دینه مخکې هم هر وخت د خلک راغلي دي او اسملو دې کینی دی وخت د پاکستان بنیادی مسلې او سیاسي استحکام دی، معاشي استحکام دی، هغه طرف ته د حکومت توجه پکار ده او دا قانون بدلول دا اس ګران کار نه دی. خو کدا بدل کینو دې سربا هغه یو خنوم به اونې ګټي، بلکې زما په خیال باندې هغه باندې به بد اثر پروزي.
د ذکر ده د قومي اسمبلی د قانون د شک یو سل اته تر لاندې سپیکر ته دا وخت تر لاسه دی چې هغه په خپل خوغه د قانون په کتو د قومي اسمبلی هغه غړي چې په چا یو تور وی او د هغه په وجه په حوالات کې وی هغه په پروډکشن آرډر پارلیمان ته راوغواړي چې دغه غړي د خپل حلقې نمائندګي وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لډیو ته وګستې د وامي نېشنل ګوند د سواد ضلع مشران وایي چې په دوی تازه بریدونه ښایي چې په نو زم شو انتخاب چې په نو زم شو ضلعو کې د ټاکنو د کمپاین پر مهال دوی د دوی زورول بیا پیل شوي. دغه دوی په خبره دغه کار د سیمې د حالاتو لپاره ښه نه دی، ورسره امنیت ته تاوان رسیږي. دوی په دې لړ کې یوه بیړنۍ غونډه پرون رابللې وه چې تفصیل یې د مشرډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
واجد علی خان چې پخوانی صوبایي وزیر هم پاتې شوی، وویل چې د یوې منصوبې تر سوري لاندې د عوامي نېشنل ګوند غړي سوات او پېښور کې په نښه کېږي.
خو دا چې کومه لوبه روانه ده ان پی سره او په کوم انداز روانه ده، نو ښکاري دا چې دی غواړي دا چې ان پی چې ده هغه دی د دې سیاست نه وباسي. خو د ان پی د سیاست نه وته دې به ډېر خراب وي، پرکشن چې دی سزا چې دي هغه به د من په سیاست هم پرېوځي، هغه به د من په جغرافیا هم پرېوځي، هغه به د من په حالات هم پرېوځي. ځکه چې معتدل ډیموکراتیک فورسز تر جمهوریت جمهوری ادارونه وباسي، نو هغه حکیم چې دی هغه خلا چې ده هغه داسې قوضونه ډکوي چې هغه بیا د عین تابع نه وي.
دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند ضلع سوات مشر ایوب اشاړي وویل چې پېښور کې ضلع صدر په نښه کول او بیا د هغې نه یوه ورځ وروسته سوات کې د دوی اهم سیاسي غړی عبدالله یوسفزی په کور ډزې کول چې پکې د هغه زوی او ورور او یو بل ملګری جوبل شوي، دغه عمل دوی غندنه کوي.
چې کوم دلته کې ټارګېټ کلینګ واقع شوې ده، د هغې دې زر تر زره تحقیقات وشي، د هغې دې پلټنې وشي او هغه قاتلان دې گرفتار شي او غیلې دې قراری واقعي سزا ورکړي.
عوامي نېشنل ګوند سوات مشرانو زیاته کړه که چېرې دوی غړو او مشرانو ته دولت تحفظ ورنه کړو، نو دوی به په لوی کچ د احتجاج دړۍ پیل کړي. دوی دا هم ویل چې د هر قسمه دهشتګردۍ او تشدد په ضد به د دوی هلې ځلې دوام لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوردونکو د خبر پختونخوا د کوارټ دکاندارانو د حکومت له اړخه لګول شوی نوی ټکسونه رد کړی دي. دوی پرون په مرکزی بازار کې د ټکسونو او ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې د کوارټ بازار د سوداګرۍ تنظیمونو مشرانو او دکاندارانو پکې په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. پر نور حال له سیمې د مشاهدو خبریال ممتاز منګشه کوي.
مظاهره کې د کوارټ بازار ټول سوداګری تنظیمونو مشران او دکانداران په ګڼ شمیر کې شریک شول. احتجاج کوونکو د حکومت پر ضد نارې هم ووهلې. د مشترکه بازار اتحادیې مشر حاجی عابد خان مشال ریډیو ته وویل چې د دین وړاندې هم دکانداران مختلف ټکسونه ورکوي، خو اوس حکومت له اړخه لګول شوي نوي ټکسونه دکاندارانو نه د ژوند حق اخیستو برابر دي. دا زیاته کړه چې حکومت ټکسونه خو لګوي، ولی دکاندارانو او ولس ته د ژوند اسانتیاوې نه ورکوي.
مو باندې چې کوم پروفیشنل کالنګ ټیکس لګولې دا او چې نور دیگر څوره ټیکسونه لګولې دي، عامو یکسر مسترد کو او هغه حواله سره تاجر برادری دو اعتماد کې نه دی اخیسته. دینه پہلا مو 29 ټیکسونه ورکولو او موجوده حکومت اوس کې 14 ټیکسونو په کې نور اضافه وکړه او دا داسې دا کومونه ژوند دي چې کوم حق دا مونږ د حکومت اخلي. متسهلتونه افریقي والا نشته او ټکسونه مونږ جدا امریکای والا او یورپ والا او د کینیډای والا مونږ غواړي، نو دا مو د پاره ناممکن ده.
د زړې اډې دکاندارانو اتحادیې مشر سلیم وویل چې حکومت له اړخه دومره زیات ټکسونه لګول شوي چې اوس به دکانداران په کاروبار پرېښودو مجبور شي، ځکه چې د دکاندارانو سره دومره وسایل نشته څومره چې حکومت ټکسونه لګولي.
نن څه کوم احتجاج ده؟ دا د هغو ټکسونو خلاف ده چې کوم په دکاندار باندې ظالمانه ټکسز لګېدلې دي، هغه دا دکاندار افورډ کوي نه شي. او هر دکاندار سره موجوده ټایم کې دومره وسایل نشته، کاروبار نشته، دا ټکس سره سینو دا دکاندار به دومره حتی متاثر شي چې هغه به کاروبار پرېښودو ته.
په احتجاج کې شریک یو بل دکاندار وویل چې دوی د خپل هیواد خوشحالۍ او پرمختګ لپاره ټکسونه ورکولو ته تیار دي. حکومت دې باید په شتمنو خلکو ټکسونه ولګوي او د غریبانو لپاره دې اسانتیاوې پیدا کړي.
پوکار دادا پاکستان حکومت ته چې غریب عوام ته پہله سوچو کی بعد کې امیر باندې تکم شې لګي لګو هغه خاصي جائیداد دولت پیسې او سرشتا. غریب سړی د ټیم 5000 روپۍ مہینه یعنی خپل تنخواه اخلي نہ بو کور ستی رشتداران بو اغو سر بل لین دین ستی کا تا تا ٹیکس دیتی
حکومتی چرواکو لا تروسا پدی حق لا سندی ویلی ولی صوبائی او مرکزی حکومت وزیرانو پورستیو کے بیا بیا ویلی چې د ملک اقتصادی وضع ښه کولو لپاره به زیات نه زیات خلق د ټیکسونو په دایره کې راوستو لپاره اصلاحات عملی کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوات.
مشال ریډیو دغه ستې د نیو بجې شوی او بشیر ګواک هم ستو تر غلن راځي چې لږ د خبرونو لاندې زور.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې د امریکای لخوا د بلوچستان د ازادۍ لپاره جګړه کوونکې ډله بلوچ لیبریشن آرمی ترهګر ګرځول کېدل وستایل. د امریکای بهرنیو چارو وزارت پرون د بلوچ لیبریشن آرمی ترڅنګ د جیش العدل په نامه ډله هم ترهګر اعلان کړه. تر دې مخکې جیش العدل ډلې د جندالله په نامه فعالیت کاوه. عوامی نیشنل ګوند یو ځل بیا د دوی د سیاستوالو د هدفي وژنو پر ضد مظاهره کړې ده. په سوات کې د دې ګوند مشرانو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت دې د خلکو ژوند خوندي کړي. حکومت ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي چې په دې وروستیو کې په عوامی نیشنل ګوند په ځینو مشرانو باندې چا حملې کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار ولایت کې ځینې پرمختیایي پروژې پرانیستې دي. لین موډل دفتر په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې هغه په کندهار کې د 1.5 میګاواټ لمریزې بجلی ترڅنګ د 350 بستریز روغتون یا هسپتال افتتاح هم وکړه. نوموړي د کندهار د سفر په مهال د کندهار هوایي میدان هم د احمدشاه بابا په نړیوال میدان ونومول. د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي د لیبیا حکومت وایي د سرحد ترابلس سره نږدې د کډوالو څخه د پښتني ګرځېدنې په یو مرکز نن سهار بمباري شوې چې 40 کسان پکې وژل شوي دي. په دې حمله کې اتیا کډوال هم زخمي دي. د لیبیا چارواکو د دې بمباري پر د خلیفه هفتار کوم شوي د لیبیا ملي پوځ په نامه ډلې باندې اچولې ده. له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې ده چې په دې لړ کې د کرکټ خبر درکو. د کرکټ په نړیوال 500 اوریز کپ کې نن کوربه هیواد انګلند د نیوزیلند سره لوبه کوي. په چستر لیسټ خارګوټ کې لومړی ټاس انګلند وګټو. د لومړي بیټنګ پریکړه وکړه او د محلي په 14.1 اوور کې 98 رنګونه کړي دي او کوم لوبغاړی اوټ شوی نه. او بشیر غواخ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونه لرو. سباوونه او د نړۍ رنگونه خو تر هر څه مخکې راځو. د نړۍ رنگونو اونیزې خبرونه ته په دې خبرونه کې چې تاسو د ساينس فلم او د نړۍ نور خوندور معلومات اوري ګلې ازي تاسو ته وړاندې کوي. دا مشال اړوند 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ وتلي انزورګر وین غوف په خودکشي کې کارول شوی تماچا په ریکارډ 1,25,000 ډالر مانی نیلامي شوی ده. دا زنګ شوی تماچا ده. وین غوف د هالند وتلي انزورګر وو. نوموړی ذهني ناروغ وو او په 1990 کال کې یې په تماچا خودکشي کړې وه. وین غوف چې وین غوف او وان غوف په نامه شهرت په 1953 کال کې په هالند کې زیږیدلې وو. نوموړي په 20 کال عمر کې خودکشي کړې وه. وین غوخ په ژوند کې دومره شهرت نو موندلې چې څومره د مرګ وروسته ورته د انځورونو په اړه ورته میلاو شوی وو. د غوخ انځورونه په ټول نړۍ کې په ریکارډ بیان نیلامي شوي دي. د وین غوخ زیاتره انځورونه د قدرتي منظرو پینټینګز او خاکي دي، خو په خپلو انځورونو کې یې نسواني خوله هم وړاندې کړې ده. د وین غوخ پلار پادري وو، خو هغه په ژوند کې ناکامې مینې، ناکامه ملازم او ناکامه استاد وروسته انځورګرۍ مخکړه. هغه په 1970 کال لمخکي مصوري شروع کړی وو او په کم عمر کې شهرت هم وموندلو. وین غوخ د ژوند اخري 15 کال کې تر ټولو غوره او مشهوري فنپاري جوړ کړی وي. دا وین غوخ په اړه ویل کیږي چې هغه ډیپریشن یا ذهني فشار ناروغي لرله او د دې ناروغي اثر د وین غوخ په انځورونو کې ښکاري. غوخ د شلمې پیړۍ معتبر مصورو کې یو دی. په نړۍ کې د وتلي انځورګر لیوناردو داوینچی انځور مونالیزا روستو د وین غوخ پینټینګ د ستورو ډکه شپه ډیر زیات شهرت لري. دا وین غوخ د ژوند په اړه لومړنی مفصل معلومات د هغه کور مالک لور په 1970 کال کې د کتاب په شکل کې وړاندې کړی وو. د رایټر خبر ایجنسی د خبر تر مخه د وین غوخ د خودکشي تماچا 1,25,000 ډالر باندې نیلامي شوې ده.
قدرمن اردن کو پا سائنس ایڈوانسز نومی جرنال کی یو نوی سیڑن اخبار شوی دا سیڑنا پا دیڑا شوی چی دا ہمالیا غر واورین کمرونا دا روانی پیڑے لپیل رائیسی پا دو چند دا چٹک رفتار سر ویلی کی گی دا دی نوی سیڑنی مهم برخی در تا پامیر ساحل واندی کوی یو نوی سیڑن خی چی دا ہمالیا غر واورین کمرونا دا روانی پیڑے لپیل رائیسی پا دو چند دا چٹک رفتار ویلی کی گی چی دا آسیا سلگونا ملیون وسیدون کو تا دا اوبو رسولو عمل گواخی سائنس پوهانو لوگده مودی راہی سی د دې معلومولو لپاره کار کړي چې د سکرو تیلو او ګیس له سوځلو سره د نړۍ تودوخې درجه لوړیدل څنګه او په څومره رفتار د غرونو واوره ویلې کوي دا نوې څېړنه چې د جون پر 19 خبره شوه پکې له سپوږمکیو څخه په هند چین نیپال او بوتان کې د هیمالیا غره د تیرو څلوېښتو کلونو انځورونو شنن شوې ده په ساينس اډوانسز نومي ژورنال کې خبره شوې څېړنه ښیي چې له 2000 زیږیز راهیسې هر کال د هیمالیا غره یو نیم فوټ یخ ویلې کیږي چې دا له 1950 څخه تر 2000 پورې د مودې پرتله د یخ ویلې کېدو دوه چنده تیز رفتار دی د ځمکې په شمالي او جنوبي قطبونو کې د واورې او یخ ویلې کېدو وار لمخه د آب و هوا یا اقلیم نظام بې ثباته کړی خو د هیمالیا د غره واورې کمیدل به د 800 میلیونه وګړو پر ژوندانه ځکه نیغ اغیز ولري چې د همدې سرچینې د سیندونو په اوبو ولاړ دی ساینس پوهان وایي په تیزۍ د یخ ویلې کېدل نه یوازې د څښلو او کرنې لپاره د اوبو مقدار کموي بلکې په راتلونکي کې په هند پاکستان او چین کې سیمه ییزه او نړیواله ترینګلتیا زیږولی شي د سنگاپور نوی نړیوال هوایي ډګر له ډېر انتظار وروسته بشپړ او رسمن پرانستل شو د دې هوایي ډګر چې جول چانګ نومیږي یو ځانګړتیا دا چې په منځ کې یې ډېر لوړ آبشار دی دا آبشار د ودانۍ په منځ کې د نړۍ تر ټولو لوړ آبشار دی د سنگاپور د نوی هوایي ډګر آبشار د هوایي ډګرو د ونو بوټو او اوبو لپاره هم کارول کیږي د دې ګردې آبشار په شاوخوا کې فار جوړ شوی چې یو ځنګل ته ورته والی لري او په منځ کې لارې هم شته آبشار او پارک د هوایي ډګر د ودانۍ په داسې ځای کې جوړ دی چې بېلابېلو ترمینل لاریه لمنځه تیریږي د ابشار اوبه له 200 میټر لوړ ځای لاندې تویږي او د پارک بیلابیلو برخو ته بهیږي دا سیستم داسې جوړ شوی چې د باران له اوبو څخه هم پکې کار اخیستل کیږي د دې هوایي ډګر په ټرمینل کې په یو وخت یو لک تنه ځایږي پچین کې یو سرجن ډاکټر د 5G انټرنیټ په مرسته له 3000 کیلومتره لري څخه د لومړي ځل لپاره د مازغو سرجری یا جراحي عملیات کړی دی د چین رسنیو ویلي دي چې د ولسی ژغورنې فوج د عمومي روغتون ډاکټر لینګ جی پی له 3000 کیلومتره لري واټن څخه د پارکنسن یا د رګدي په ناروغۍ د یو اخته ناروغ په مازغو کې د جراحي عملیات د لارې یو امپلانټ نصب کړ دې جراحي عملیاتو نږدې 3 ګنټې دوام وکړ د په وینا دا نوې ټکنالوژي له ډاکټرانو سره مرسته کوي چې د نړۍ په لرې سیمو کې جراحي عملیات وکړي تر اوسه څرګنده نه ده چې د چینایي ډاکټر په څه ډول روباټونه له لرې کنټرول کړي تر دې مخکې د 5G انټرنیټ په مرسته د موبایل په نړیوال کانګرس کې د یو ناروغ د ځیګر جراحي عملیات شوي وو انټل کمپنی او د امریکا د انرژي وزارت غواړي چې د یو بل په مرسته یو ستر کمپیوټر جوړ کړي دا کمپیوټر به په یو سیکنډ کې د یو اگزافلاپ پروسس قدرت لري هر اگزافلاپ په یو سیکنډ کې د یو عرب واري معادل دی د ایشین ایچ خبرونې د راپور له مخې تمه کیږي دا ستر کمپیوټر به تر 2021 کال پورې بشپړ او بازار ته وړاندې شي له دې ستر کمپیوټر څخه به په بیلابیلو څیړنو برخو کې کار اخیستل کیږي د انټل کمپنی او د امریکا د انرژي د وزارت تر مخه له شبي قرارداد سره سم به د دې کمپیوټر په جوړولو $500,000 لګول کیږي دا ستر کمپیوټر به هم په دودیز ډول پروسس کولی شي او هم به د ساينس او ټکنالوژي د دنیا نه حل شوي معماګانی او ځینې ستونزې د مصنوعي ذهانت له ټکنالوژي څخه په کار اخستو حل کولی شي په دې کمپیوټر څخه به د ستور پیژندنې ټیپ او د نوو موادو په کشف کې کار اخیستل کیږي همدارس ویل شوي چې له دې ستر کمپیوټر څخه به چې ارورا نومیږي د سرطان په درملنې اقلیمي چارو او د ځینو سختو او لا علاجه ناروغۍ په درملنې کې کار اخیستل کیږي I was the film in Are Khabari.
My name is Bob.
Kamita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس افیس کې فلم ټای سټوري 4 په لومړي نمبر دی د فلم په ټولو نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم چایلډ پلی دی چې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم الادین دی چې د 800 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی بل خو د هند په باکس افیس کې د شاهد کپور نوې فلم کبیر سنگ په لومړي نمبر دی چې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی د هند په باکس افیس کې فلم مین ان بلیک په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم گیم اوور دی
نالیوڈ سینما وتیل اداکارانو لیورانڈو ڈی کیپریو او بریڈ پٹ نوی فلم ونس اپان ا ٹائم ان ہالیوڈ ٹریلر خپور شوی دی. دا لومړی وار دی چې د هالیوډ دوه مشهورو اداکارانو لیورانډو ډی کیپریو او بریډ پټ په یو فلم کې کار کوي. په دې فلم کې د 1989 کال کې د لاس انجلس ښار کې د ټلویزیون یو اداکار رون ښودل شوی. دا فلم به د جولای په 26 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz.
Call me Marvin. Put it down. That's your son?
No, it's my stunt double, Cliff Booth.
Last night, we watched a Rick Dalton double feature. All the shooting. I love that stuff, you know, the killing.
A lot of killing.
Anybody order fried sauerkraut?
Are you an actor?
No, I'm a stuntman.
Look good. Look at me.
So you sold the record. Still here.
You can do anything you want to him.
I hired you to be an actor, Rick. Not a TV cowboy. You're better than that.
Blind? Cut! Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people.
All right, what's the matter, partner?
It's official, old buddy. Well, it has been.
An August night and the leaves hanging down and the grass...
د هالیوډ سینما والټ ډیزنی تر ټولو مشهور انیمیټډ فلم دی لاین کینګ با په روانه میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. ټاکل شوی چې لاین کینګ فلم به د جولای په 19 نمایش لپاره وړاندې کیږي. لاین کینګ په لومړي وار په 1904 نویم کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و او تر اوسه پورې په ګرد نړۍ کې ډیر زیات مشهور دی. ډیزنی کمپنی په 2018 کال کې اعلان کړی و چې فلم لاین کینګ به بیا جوړوي. دا فلم مشهور ډایرکټر جان فاروئرو جوړ کړی دی. په فلم کې د هالیوډ مشهور اداکارانو په غوږونو کې کردارونه شامل دي.
Everything you see exists together in a delicate balance. While others search for what they can take, a true king searches for what he can give. Run away, Simba, and never return. You must take your place in the circle of life.
د هندی سینما مشهوري اداکاري سوناکشي سینا نوې فلم خاندانی شفاخانه لومړی چټک خپور شوی دی. دا مزاحیه فلم دی. په فلم کې اداکار ورن شرما او سندرغاړي باچا هم کار کړی دی. فلم خاندانی شفاخانه به د جولای په 26 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
ماما جی نے اپنا خاندانی شفا خانہ بیبی بیدی کے نام لکھ دیا ہے، لیکن آپ کو 6 مہینے کے لیے یہ کلینک چلانا ہوگا۔
مجھے
اس سے آئیڈیا میرے اور کلینک اس کا،
اور کلینک میں تیرے آئیڈیا ورجت ہیں۔
تو ویا ہی نہیں کرنا،
چھوٹی کی شادی کرا دی، بڑی کے پیچھے پڑے ہو، کسی کو خیال نہیں آتا، گھر میں جوان لڑکا کنوارا بیٹھا ہے۔
رک جا،
کلینک بیچیں گے موٹا پیسہ آئے گا، پورے 1 کروڑ۔
1 کروڑ
چنڈی گڑھ پیچھے سارا،
پوری دنیا میں 17% آبادی والے ہم، اور بات تو ایسے کرتے ہیں جیسے 130 کروڑ لوگ پرشاد والے کیلے کھا کے پکڑ ہوئے ہیں۔ ہمیں ماما جی کے علاج گھر گھر تک پہنچانے۔
پنجاب کی دو ہی چیزیں فیمس ہیں، پیالا پیگ اور گبرو کا ٹیگ۔
بات تو کرو، آپ نے کہہ دیا بات تو کرو تو سب سنیں گے۔
یہ میری اور خاندانی شفا خانہ کی دوستی پبلک ہوگی نا، تو آپ کا فائدہ ہونا ہو، میرا نقصان ضرور ہو جانا۔
قد
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال اړو ته وګورئ ستاسو زم تاسو قربا اسره لمومن لدمي مخ کې تاسو د رنگونو د نړۍ رنگونو اونیز خبرونه اورئ. دا اوس هم ورسېدل د بلې خبرونه سباون اوردونکو په دې خبرونه کې نن پر دې خبرې شوې دي چې جنسي تھیری ماشومانو ته څه قسمه نفسیاتي زیان رسولی شي او همدغه راز د دې تھیریو مخنیوي څرنګه کېدی شي. د خبرونه قربانه انیس اجمل الله.
اوریدونکو په سباون خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه ومنه. په تیر خبرونه کې مو په پاکستان او په ځنګړي توګه په خیبر پختونخوا کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو په اړه د ساحل ادارې د یو رپورټ حال درکړی وو. د دې ترڅنګ د ماشومانو د حقونو مبارزانو سره مو خبرې کړې وې. داونه په خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د جنسي تیریو له وجې ماشومانو ته سوزانی او نفسیاتي زیان رسېدلی شي. د لړکې مور او پلار ته څه کول پکار دي او یو ماشوم به خپل ځان څنګه خوندي ساتي. د دې ترڅنګ د یو ماشوم سره مرکه هم لرو. د بشري حقوقو مبارزان وایي د ماشوم حفاظت او پوهه له کوره پیلېږي، خو په پښتنه معاشره کې تر ټولو لویه ستونزه هغه دود دی چې ماشوم ته ویل کېږي مشر کس چې څه هم وایي انکار به ورته نه کوي. د بشري حقوقو کارکوونکو په وینا یوه بله لویه مسأله د ماشوم او مور پلار ترمنځ ذهني او ټولنیزه فاصله ده. اکثره په کورونو کې ماشومان له پلاره یېرول کېږي او نه هم مور او پلار له ماشومانو سره کینی، نه ورسره خبرې کوي او نه غته دا اعتماد ورکوي چې له ماشوم سره سهم کیږي باید مور پلار ته وایي. د ماشومانو د حقونو مبارز ارشد محمود وایي باید د جنسي تیریو مخنیوي لپاره مناسبه ګامونه پورته کړل شي، ځکه چې د جنسي تیریو ښکار ماشومان اکثره پر راتلونکي ژوند کې لزان سره د شوي ناسم چلند بدله واخلي.
تش یو تن دو تن درې تن لستنه که ته څومره هغه سزاګانې ورکړي جیلونو ته ولېږي پانسي کې، د دې خبرې سکیل دومره سیوا دی او هغه ماشوم سره څه وشو. زموږ ملک کې د دې سره نظام نشته چې د هغه به بیا ریهبلیټیشن څنګه کیږي. نو د دې لپاره د معاشرې د حکومت کار خو قانون سازي ده او زما خیال دی تر ډېره حده پورې شوی ده. د دې نه علاوه هم بیا د حکومت د ډیوټي بیرر رول شته دی، خو د معاشرې هم یو کردار دی چې یاره مونږ خپل ماشومان څنګه پروټیکټ کړو. مثلا د مور پلار لاول خو د مور پلار لومړی یو دا دغه دی چې خپل بچو سره د هغوی دومره کلوز تعلق وي چې هغه ماشومان داسې قسم مسئله وي چې هغه خپل مور سره خپل پلار سره بغیر د څه ججک نه شیر کوي. بیا د چاپیرچل د ګاونډي د استاد د علاقې د خلکو د مشرانو د هغوی څه کردار دی، ځکه زه دا ګڼم چې د ماشومانو سره جنسي تشدد چې دی دا ډېره سیریس مسله ده. خو د دې زیات مهم اسپیکټ نو هغه دا دی چې موږ د دې په مخنیوي کارو چې یو ماشوم د دې نه تیر نشي. زموږ زیات دی وخت کې فوکس دا دی چې کوم ماشوم سره دا وشو نو دا هغه چې کوم کولو والی دی هغه له سزا ورکړي. سزا ټیک ده، خو د ماشوم سره به څه نور ماشومان چې بچ کو هغه عمران چې کوم د قصور په کیس کې پانسي شوی دی هم دا ووایي چې ما سره په خپل بچپن کې دا واقعات ډېر زیات شوي. نو دې سره دغه مسلې بیا تړلې شوي دي چې دا یو سایکل دی چې کوم ماشومان د دې نه تیر شي نو بیا دا خطرې چې الوي شي هغه هم داسې.
د 2013 کال په جنوري میاشت کې د پنجاب په قصور سیمه کې یوې ماشومی زینب انصاری سره په جنسی تیری تورن او د هغې قاتل عمران ته هم تیر کال په اکتوبر میاشت کې پانسی ورکړل شوه. د نفسیاتی ناروغیو ماهر ډاکټر جلیل افریدی وایي که یو ماشوم سره د جنسی تیری پې خبر شي نو له ګڼو نفسیاتي ناروغو سره مخ کېدای شي. هغه وایي ماشوم له ویرې ښکار کېدای شي، اعتماد پکې ختمېدای شي او په هغه کې د بدلې اخیستو سوچ هم پیدا کېدای شي.
ماشوم ذهن کې جوړېږي اوس دا واقع چې وشي که هسې تنګول وي او سیکشوال ابیوز نه وي شوی پراپر طریقې سره، نو دا هم د ماشوم په ذهن باندې ډېر زیات اثر انداز کېږي. لکه په زبردستۍ سره چایلډ سیکشولي ابیوز شي نو د هغې خو بیا ډېر زیات درد شي او هغه بیا ټول فیملی ته، نه دا ماشوم ته بلکې ماشوم سره چې څومره فیملی ریلیټډ ده ماضی کې چې کوم امپیکټ دی، ډیپریشن ته ځي، دی به ایجیټیشن ته ځي، د ته به فلیش بیک کېږي، کوم چې امن شوی دی په زیاتی سره شوی دی او په زبردستی سره شوی دی د ته به ټایم پر ټایم هغه را یادېږي او هغې نه به هغه ته ذهني تناو ذهني مسله دا به جوړېږي. دی به په خپل کار کې ډېر زیات انټرسټ نه اخلي. زمونږ په مخکې چې کومې مسلې د ماشومانو په دا حواله راځي نو دغه سلسلې ته بیا جوړېږي په فیوچر کې.
د بشری حقوقو مبارزان وای ماشومان باید پر دې پوه کړل شي چې دغه د بدن کومي برخو لیوتن لاس وړل شي. د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکې ممانه افریده وای په کور کې د ماشوم لپاره داسې ماحول جوړول پکار دي چې هغه اره خبره خپل مور پلار او یا په کور کې لبل مشر سره شریکول شي.
موږ چې په دا خبره پلار پوي کړیو زم مور پلار دواړه ته پکار دي، دواړه هغه د موږ ویلي چې لکه زه خپل اگزامپل چیر کوم چې مطلب اسی بے سو چی تک ٹچنگ دیو کی پرسنل پارٹس وی زئی میری اخ ٹچنگ وشی ڈائریکٹ کیا یو دا سے بل سمو دیلی دا خبر اب دا کانفیڈنٹ ویر کی دا غلطی تا سو نہ دو چی تا سو مطلب چائلڈ ابیوز وشی دا غلط ٹچنگ ہو کی دا اخ غلطی دو تب دا بار بار یہ کنا کتا سر وشی پکار دے تو نو دا سی مین دو لم دا پکار دی چی بچو تا بچو لا دم راغ ویر کی ور ز خپل ایگزام دے کم دم را ٹچنگ چی شیو شو غلط ہو شو من ب دا مونږ به یریدو لږه دا چې مونږ غلطی دو ځکه چې مونږ ته داسې سوسایټي کې دا ویل شوي دي لکه مونږ په دا خوندې پوه شو چې مینسچرل سایکل څه شی دی یا غلط ټچنګ ده نو دا مونږ ته بیل وایي ته په دغ پوهېږي ته خو یا ماشومه یې ته څرنګه پوهېږي ته چا پوه کړي نو انډایرکټلي که مونږ سره بوشل مونږ به نه وي چې مطلب دوی ته پته ونه لګېږي چې مونږ دومره هوښیار شو په دا خبرو پوهېږو نو یو دا سپیس جوړول دا خاص کر قبائلو کې دا ډېر هغه څوک چې پوښتنه کوي ته خو نه یې کنه ته چا پوي کړي ته چا سره کېني چې دغه خبروندې پويږي دغه په کار کې مور نه سیکشوال ایجوکیشن چې دا په کور نه خلک ویر کی کنه بار نه چکیږي ماشوم خرابې دی چې په کار د کور نه د ګرومینګ وشي.
د بشری حقوقو مبارزانو په وینا له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې اکثره خپلوان کوي. ممانه افریده وای باید ماشوم ته دا اوښودل شي چې غله چا سره نسبي پاتې کېدای شي.
مونږ خو مونږ بچپن نه مونږ ته ویل شوي دي جوس به نه خورو چا د لاسه د چا لاسه ټافي دا نیم وي کنه کور نه پوهېدل ښه ماشوم نو بیا هغه د بهر کېدای شي. خو یو خبره دا چې مونږ خاص کر ځکه د جینکو خبره وکړم که نه مونږ سره که دا وشي مونږ څله نه یو مونږ ډېر په مشکل مونږ ته سپیس میلاو شي ډېر زیات مونږ چې که مونږ دا خبره مخکې وکړه چې مونږ سره هراسمنت شوی یا دا نو هسې نه دا ډېر په مشکله مونږ ته سپیس میلاو دی دا سپیس رانه چې دی واپس وانخلي نو بیا به وایي چې مطلب معاشره خرابه او کښېنه په کور کور ښه دی تاسو که وګورو کور کېم کېږي دا نه ډېر پرسن چې دی که نه میجورټي چې دی خپلو نه کېږي خپل ته پته لګېږي دا ماشوم بې زړه دی دا چاته نه شي ویلی دا لږ تیز دی دا هره خبره کوي نو بې زړه ماشوم باندې خلک چې دی کېږي دا تاسو که وګورو دا خپلو ته پته لګېږي چې کوم بې زړه دی کوم تیز دی کوم زر خبره کوي کوم چپ کېني.
د د اپریل په دریمه د ساحل ادارې یو چارواکي ممتاز گوهر مشال ویډیو ته ویلي وو چې په پاکستان کې په 2013 کال کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښو کې د 2018 کال په نسبت 11% زیاتوالی راغلی دی. نوموړي زیاته کړې په پاکستان کې په 2018 کال کې د ماشومانو تښتونو، لادرکه کېدو، د وړوکوالي عمر ودونو او جنسي تیریو په ګډون 3802 پیښې رپورټ شوي دي. ممتاز گوهر وایي دا پیښې د لکانو په نسبت جنکو سره زیاتې شوې دي او دغسې په 2018 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د جنسي تیریو 1545 پیښې رپورټ شوې دي. د بشري حقونو مبارزان وایي د ماشومانو پر ضد د زور زیاتي پیښې له رپورټ شوو اغېز څخه څو چنده زیاتې دي. د خویندو کور ادارې مشره مریم بیبي وایي په پښتنه ټولنه کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې د شرم له وجې پټې کړل شي او متاثره کورنۍ دې ته نه ګوري چې د دې خبرو پټولو سره د ماشومانو پر نفسیاتو بد اغېز کېږي.
سوکم لوگ والی کے دا خبر دے اچھا تم پتہ لگ گئی سوکم لوگ کا جیسا بدنامی دا جس طرح تڑ لے دام یو یا رہی لارتا کے دور ادکم اصنا کے سب تور ورت سو کو تڑی جب ایم کے مین دے جی اگئی دہائی پوہا ڈیر ضرور ہے کہ معاشما نے جینا کے باہر گردی میں خیال دیتے کئی کسو کی گردی پہ خیال دیتے کئی زمین کا خطا صفحہ ایکسٹینڈیڈ فیملی دو دری رونا پیو کور کی اسی دو دری رونو میری خزے ہم پیو کور کی اسی معاشما یو کور کی اسی دے باندھے دو پوہے دیر ضرورت دے.
د ماشومانو ډاکټر احمد سیب وای که یو ماشوم سره د جنسي تیری پیښه وشي نو باید مور پلار د شرم او نورو خبرو ته د کتو پر ځای لومړی خپل ماشوم ډاکټر ته وخیي.
ډاکټر نو فورن مطلب پکار دی ډاکټر خو ډیر ضروری پای دی زه سمور څنګه کارم چې زه ما دا که سینه څه به پرې جبرو کې نو ما ته ځینې د ماشوم سره راوست تعلیم خلقوں خبر میں تکلیف کیوں زیادہ تکلیف کیوں ہاسپٹل بیڈ مینجمنٹ کروں تک معصومانی جی یا معصومی فورم میں دکھن بہت واڑی ہاسپٹل تک بہت واڑی پراپر ایگزامینیشن ہوشی پراپر ٹریٹمنٹ ہوشی او ذہنی سکون تکلیف کیا خود زندگی بھر گیا خود ختمی کی نا یو مرض دے دا سکون خلق دا کرونا کی نا ہم ذہنی مریضانی منٹلی سکھ خلق کی دا کنا
چارواکي وایي د ماشومانو د حقونو د دفاع لپاره کمیشن او عدالتونه جوړ شوي او په دې اړه د منصور شوي قوانینو د عملي کولو لپاره هڅې کوي. دې لړکې د خیبر پښتونخوا د بشري حقونو د ډایرکټوریټ یو چارواکي ملک مقصود علي وایي
پاکستان پینل کوډ کې چکم نه دا مقرر چې کوم ځان کمپاونډبل شوی دی او نن بیلی بل افنس دی دا چارلی بیوز چکم نه غنځي پای کې سیکشوال ابیوز راځي او مورل ابیوز نه ډیر خبرې دی پای کې غنځي باقی پاتې شو نه کې مشهور مشرانو
او اوس له هغه ماشوم سره مرکه چې په تعلیمي میدان کې کامیابی ترلاسه کړې ده.
اوریدونکو داونه په خبرونه کې له ایمان کریم سره خبرې کوو. اغه د سوات اوسیدونکو دی او د 2013 کال د لسم په امتحان کې په 1100 کې 1.6 نمبر او اغستو سره په ټول بورډ کې لومړی نمبر ترلاسه کړی دی.
فیلنگز راتلو ځکه چې راته خبره چې اوت اف 36,000 سټوډنټس فرست پوزیشن راستن نو واقعي چې د خوشاله خبره او
تیاری تاسو څنګه کړی و لږه دوه کالو کې تاسو څنګه سبق وی چې ټاپ تاسو وکړو
نو تیاری خو چې زموږ د بالکل ریلیکس سټڈی ما کړی دا خپل دوه کال ما او خاص کر بیا چې د ایگزام د بارا
سم ده او ایمان د دینه علاوه تاسو په نورو کلاسونو کې هم پوزیشن اغست وی کدا تاسو لومبه سل وو
جی زه خو چې د 2006 کې ز سکول کې داخل شوم د کلاس نرسری نواله او د کلاس 10 پورې ما خپل کلاس همیشه د پاره ټاپ کړی خپل سکول ما ټاپ کړی دی
او د سکول له کتابونو نه علاوه تاسو نور کتابونه ګوره
کورس نه هټ کړ سلیبس نه هټ کړ ما ځان له شاعری ښه کافی ټایم کتل خو په پریپس کې بیا ما خپل روټین یو حد پورې باوند کو
ښه او مخکې مو سه اراده ده چې څه به جوړیږي
ان شاء الله میډیکل اخلم
او څه پیغام ورکول غواړي نورو ماشومان ته چې اغي اغه سي خپل سبق وایي او تاسو په شان یو ښه پوزیشن اغي مو اخلي
سټډیز طرف ته دی مایل شي او دومره ځان باندې دی دا شی حاوی کین نه دا دی ځان باندې بوج کین نه دا دومره ګران کار نه دی
نو ډیره مننه ایمان د وخت را کولو خبرو کولو
شکریا دی
اور دونکو دا و د دیونه 57 خبرونه په نننه خبرونه کې مل ماشومان سره د جنسي تریو د پیخو دا غیس پاړه خبرې کولې که د خبرونه پاړه سرای لره نو ضروري را سره شریک کړئ تر راتلونکي خبرونه پورې درنازه نساجمل اجازه غواړم خوشاله اوسئ.